The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مسي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو د نن د جمعې ورځ کال 2014 د مارچ د میاشتې 25مه نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوې دی د ماخستن 8 بجې، په افغانستان کې ونیمه او دلته په واشنگټن کې د ورځې 11 بجې دی. د وایس اف امریکا دی ریډیو په یو ساده خبري خبرونه کې زه کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو ته شراغ لاست ویو. اول درته وړاندې کوو چې د تازه خبرونو سرټکی څه دی.
د پاکستان د ګډه ګټو شورا په هیواد کې سرشمیرنه ځنډولي. حکومت وايي دومره پوز نه لري چې د سرشمیرنې عمل سرته ورسوي، خو سېنېټر عثمان کاکړ وايي د پنجاب ګټې په ځای ساتلو لپاره حکومت د سرشمیرنې نه ډډه کوي.
لبد مرغ پنجاب خپل یو اکثریت جوړ کړی دی، دلته په دې ملک کې ناغه دانه غواړي چې د اکثریت کې څه کمی راشي.
د ایران صدر حسن روحانی اسلام آباد ته د ډیرو تمو سره رسیدلی. د پاکستان د خارجه چارو ویاندوی په ایران کې د بندیزونو ختمولو وروسته دواړه غاړي وس په اقتصادي اړیکو مضبوطولو کې غرضی دي.
This visit is taking place at a very important juncture in time when the sanctions in Iran have been lifted. High on the agenda would be the economic relations, and the leadership on both sides are very keen to actually add economic content to the bilateral relations.
د امریکای خارجه چارو وزیر جان کیری د بلجیم وزیر اعظم سره لیدلی دي، او د برسلز په چاودنو یې ورسره د مرستو وړاندیز کړی دی. اخوا بیا امریکای او روس د اگست د میاشت پورې شام کې د نوي آئینی مسودې جوړولو غږ کړی دی.
او اوس خبرونه درته وړاندې کوو په تفصیل سره. د پاکستان حکومت یو وار بیا په ملک کې د سرشمیرنی او کورشمیرنی عمل ځنډولی دی. د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ګډو مفاداتو غونډه ته ویل سوی دی چې فوج د شمالي وزیرستان شمال شوال عملیاتو کې بوخت دی او عسکر د سرشمیرنی په عمل کې مرسته نسی کوي. د پښتنو سیمې مشرانو د سرشمیرنی بیا ځنډولو په فیصله باندې سخت غبرګون ښکاره کړی دی. سېنېټر عثمان کاکړ ویلي دي چې که سرشمیرنې وسوي نو کېدای سي سي پښتون قوم د هېواد لوی قوم وګرځي، او په پاکستان کې د پنجاب با اثره واکمن به نه غواړي چې وړې صوبې په خپل وسایل باندې واکسي. د پاکستان د آئین تر مخه حکومت به هر لس کاله وروسته سرشمیرنه کوي، خو په دغه هېواد کې سرشمیرنه 18 کاله وړاندې سوي دي، او مایرین ویي چې د اسلام آباد واکمن نه غواړي چې دغه عمل ترسره سي.
د ایران صدر حسن روحانی نن د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. نوموړی به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او صدر ممنون حسین سره د خالی پورس په دوه اړخیزه اړیکو باندې خبرې اترې کوي. د پاکستان د خارجه چارو بیان نفیس زکریا ویلي د ایران صدر دا سفر په یو داسې مهم وخت باندې کیږي چې دواړه ملکونه واړی د یو بل سره اقتصادي اړیکې مضبوطی کی. د ایران د صدر په حیث د حسن روحانی پاکستان ته اورنۍ دوره ده. د نوموړي سره د وزیرانو، اعلی چارواکو او د تاجرانو په شمول یو اعلی پلاوی هم سفر کوي.
د پاکستان نېشنل کمانډر اتھارټي سلاکار جنرال ریټایر خالد کدوای ویلي دی چې د اټمي وسله له وجې څخه د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ امکانات ډیر کم دي. د ډان رسپانی وایي خالد کدوای زیاتوي چې پاکستان هند خپل یوازنی دشمن ګڼي، نو په دې وجه اټمي پروګرام ساتي.
د هند خارجه دفتر دا خبره منلې چې د پاکستان بلوچستان ایالت کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی د را ایجنټ هندي وګړی دی، خو ویلي دي هغه د هند د نوي ځواکونو نه د خپل ټاکلي وخت نه وړاندې ریټایرمنټ اخیسته دی. او د پاکستان د سویلي کمان کمانډر لیفټیننټ جنرل عامر ریاض تور لګولی دی چې لندن او جنیوا کې ناست ځینې خلک د ملک د ثبات خلاف سازشونه جوړوي. نوموړي نن یو بې دستوري ته د وینا په وخت ویلي دي چې د هند استخباراتي ایجنسی را ایجنټ بلوچستان کې د جدای غوښتونکو سره اړیکې لرلې، او په دغه صوبه کې په یو شمېر ترهګر کارونو کې ککړ وو. نور حال په دې حق لباندې تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د پاکستان د پوز د جنوبی کمانډ مشر لیفټیننت جنرال عامر ریاض تور لګولې چې په لندن او جنیوا کې ناست ځنې کسان د پاکستان پر ضد سازشونه کوي. نوموړي د چانوم نه د اغستې خو اشاره جلاوطن بلوس مشرانو ته ده. ناراضه او جلاوطن بلوس مشران د پاکستان پوځي او سیاسي مشران په بلوچستان کې د روان ګډوډي ذمہوار ګڼي. په نارامه بلوچستان صوبه کې پوز د سیاسي مخالفینو او بلوس ملتوال غړو په بېدرکه کولو تورن دی. پاکستان نه بهر او په هیواد کې دننه د بشري حکومت تنظیمونه په بلوچستان صوبه کې د پوز او حکومت په چلن نیوکه کوي. د پاکستان پخوانی پوزي امیر یا ډیکټیټر جنرال مشرف باندې د بزرگ بلوچ سیاسي مشر اکبر بوکټي د وجنې تور دی. په 2008 کال کې د پوز لخوا د هغه د وجنې رستو په بلوچستان کې یو شمیر بلوچ ملتپال ګوندونو د خپلواکۍ لپاره وسلوال غورځنګ اپیل کړي. د صوبې په یو شمیر سیمو کې وسلوال د پوز پر ضد مقاومت کوي. بلوچستان د پنجاب صوبې په سیاسي او پوزي مشرانو باندې د نیوکه هم کوي چې د چین نه پاکستان ته د اقتصادي لارې ګټې پنجاب تاړولي. دا لارا د چین د کاشغر نه د بلوچستان د گوادر پورې ده.
دا وایس اف امریکا ټی وی رادیو ده.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری نن د بلجیم وزیر اعظم سره لیدلی او د پنځشنبه په ورځ په برسلز کې سبي 14 کې د مړو او ژوبل کسانو فاتحه یې هم ورکړې ده. په دې حق له تاسو ته نور تفصيلات وړاندې کوي زموږ همکار شعیب زاده.
د امریکا د خارجه وزیر جان کیری نن د جمعې په ورځ برسلز ته رسیدلی او هلته د دغه هیواد وزیر اعظم چارلس سره د ملاقات په وخت بلجیم سره روانه ونې شوې ترهګرۍ بریدونو باندې غم راضي کړی ده او زیاته کړې ده چې امریکا به د ترهګرۍ تازه پیښو په لټون او په راتلونکو کې د دغه شان پیښو د مخنیوي په لړ کې د دغه هیواد سره مرستې کوي. په دغه مهال ښاغلی کیری لومبه په انګریزي بیا په فرانسوي او بیا په فلیمیش ژبه کې ویلي چې موږ د برسل سره په دې سخت وخت کې ولاړ یو. د ښاغلي کیری د بلجیم د وزیر اعظم سره د ملاقات وروسته یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا په مهال ویلي دي تر هغه برید کوونکو ته ویلي دي چې دغه شان بریدونه موږ نشي یېرولی. هغه ژمنه کړې ده چې نړیواله ټولنه به په ګډه د دغې ظالمانو د ځمکې نه د ختمولو لپاره کار کوي. هم نن د جمعې په ورځ امریکایي چارواکو ویلي چې د نهې په ورځ په برسلز کې شوي تر هغه برید کې دوه امریکایان هم وژل شوي دي. که څه هم چارواکو د دغې دواړو امریکایانو په اړه نور څه تفصیل نه دی ورکړی. په عین حال کې د بلجیم پولیسو په پلازمینه برسلز کې شپږ کسان نیولي دي. دغه کسان په شاربیک سیمه کې نیول شوي خو د نیول شوو کسانو په جنګلو نه ده ښکاره کړی شوي.
د امریکې پوځ وایي دوی یقین کوي چې په عراق کې د داعش تندربا ډلې په دویم نمبر کمانډر وژلی دی. د امریکې د پوځ د امریکې پوځي مشر د پینټاګان مشر دا وخت یو خبری کانفرنس ته وینا کوي او وایي چې دوی په منظمه توګه باندې د داعش خلاف کاروایی کوي او دا چې دا به سرته رسوي. اخواته امریکې او وروسته اگست میاشت پورې شام کې د نوي آئینی مسودې لپاره غږ کړی دی. دواړه ملکونه په دې هم راضي شوي دي چې د شام په حکومت او اپوزیشن باندې د سیاسي قیدیانو آزادولو لپاره زور راوړي. ماسکو کې د سلور ګنټو د ملاقات وروسته د امریکې خارجه چارو سیکرټري جان کیری او د روس صدر ولادیمیر پوتین په دې راضي شوي دي چې په جنگ ځپلي شام کې د دښمنو ختمولو لپاره د امریکې او روس ترمنځ مرسته ډیره مهمه ده.
د امریکا صدر براک اوباما د لاتینی امریکا له سفر زابر سره راغلی. د تاریخي سفر په مهال صدر اوباما په کیوبا کې د صدر راول کاسترو سره لیدلی وو او په واپسی کې د ارجنټینیا چارواکو سره هم لیدلی وو. د صدر اوباما په ارجنټینیا سفر نیوکې سوی دی. دغه هیواد کې په فوجي واکمنۍ کې په ولس ظلمونه سوي وو خو صدر اوباما ویلي چې حکومت د دوی لخوا د ارجنټینیا فوجي واکمنۍ ته په دیانتداری سره ګوري.
سرختی ترکی کې د موټر بمی چاودنه کې درې پوځیان بجل شوي دي. پوځوي د غیر قانونه ډلې کوردستان ورکس پاټۍ یا پی کی کی لخوا د زیارت پر ورځ ناوخته په یو پوځي چک پوسټ شوي حمله کې څلیرش پوځیان جوبل شوي هم دي. ترکی وایي د جولای میاشت کې د پی کی کی لخوا دزبندۍ ماتول وروسته د هیواد سویل ختیځ کې زیاتره د کوردانو په سیمه کې د زرو نه زیاتون لاري وجل شوي دي.
د ترکیه عدالت کې دوه کوردیانو خبريالانو په زده مقدمه ابرونه سوې. دوی د ریاست پټ معلومات رابر سره کول او تر هغه ډلو ته په شام کې وسلې ورکولې او مرستي کولې. تورونو کې ککړ سوې دي خو ک په دوی باندې دا تورونه ثابت سو نو ټول عمر د پاره به د بند سزا ورکړل سي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه باندې اوري. د پاکستان د ګډه مفاداتو یا د ګټو شورا په هیبات کې سرشمیرنه ځنډولې ده. حکومت وایي چې دومره پوز ورسره نشته چې د سرشمیرنې عمل سرته ورسوي، خو ځینې پښتانه ملت پاله مشران تور لګوي چې دغه عمل یې د پنجاب په خوخه باندې ځنډولې دی، ځکه چې نه غواړي پښتانه په اکثریت کې راشي. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال اورنګزیب خان را کوي.
د پاکستان حکومت یو ځل بیا سرشمیرنې ځنډولو فیصله کړې ده او ویلي دي شمالي وزیرستان کې پوز په عملیاتو کې بوخت دی، ځکه به ممکن نه وي چې دا عمل وشي. د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې ده چې پکې د صوبو اره وزیرانو او ځینې مرکزي وزیرانو برخه اخیستې ده. د غونډه کې مرکزي حکومت یو ځل بیا فیصله کړې ده چې ډیر وخت نه شوي سرشمیرنه د یو ځل بیا وزندول شي، او وجه یې دا خوده ده چې پوز شمالي وزیرستان شوال سیمه کې عملیاتو کې بوخت دی، ځکه نشي کولی چې پوځیان سرشمیرنې عمل دوباره بیل کړي. په غونډه کې دا هم ویلي شوی دی چې پاکستان کې مرحله وار توګه سرشمیرنې عمل د عالمی معیار تر مخه نه دی، ځکه کې دی شي صحیح توګه دا عمل سرته ونه رسي. ماهرین وایي چې ډېر ضروري ده پاکستان کې دا عمل پای ته ورسي، ځکه چې آبادی په لحاظ پاکستان کې صوبو ته د هغوی حقونه نوکری او پارلیمان کې نمائندګي ملاویږي، او تر ډېر مودې راهیسې قبایلي سیمو کې اصلاحات او د صوبه خیبر پختونخوا کې شاملولو غوښتنه روانه ده، او که چېرې داسې کیږي نو بیا به پنجاب صوبې نه پس خیبر پختونخوا دویمه لویه صوبه وي. پختونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي چې پنجاب لویه صوبه ده، او دې وخت کوم ګوند حکومت دې مشرانو تعلق کې هم دې صوبې نه دی، او دوی چرته هم نغواړي وړو صوبو ته د هغوی حق ملاو شي.
پنجاب خپل یو اکثریت جوړ کړی دی دلته په دې ملک کې، نو هغه دا نه غواړي چې د اکثریت کې څه کمی راشي. دا خبره ده چې سي حقیقي شماري وسي سرشمیرنه وسي د پنجاب آبادی به کمیږي. بلوچستان دی په دې کې هم بلوچ دی خپل مردم شماري په ناروا طریقه باندې زیاته کړې ده، په 500 نه 500 یوته دیولنه. نو هغه دا نه غواړي چې دا د ناروا مثلث شده مردم شماري چې ده دا کم شي، او دا پښتون چې دی له دوی سره د آبادی کې برابر راشي. دا مجموعي د پنجاب په ګټه باندې دی، د محکومو قومو ولسونو او صوبو په تاوان دی. دا ټول خبره چې ده
پاکستان کې د سرشمیرنې عمل کال 1950 لومړی ځل شوی وو، او هر لسو کالو پس به بیا دا کېدو، خو آخري ځل د عمل کال 1998 شوی دی او تر اوسه د ځنډ ښکار دی، او په اندازه ویده کیږي چې د وخت د پاکستان آبادی 3 کروڑ نه زیاته ده، خو اصل شمیره معلومه نه ده. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
امریکا دی ریډیو دا خبرونه تاسو ته واشنگتن ډی سی زا اوري. تاسو د اورنګزیب خان ریپورت واوریدي. ام په دې حق لا تاسو ته یو بل ریپورت وړاندې کوو چې د سرشمیرنې په ځنډ د سیاسي مشرانو او مدني ټولنو خلک څه خبرګون لري. د ریاض حسین په دا ریپورت کې واوري.
د پاکستان دننه د مشترکه مفادات کونسل له طرفه په ملک کې سرشمیره یو ځل بیا ځنډولې شوې ده، او عوامي نشتل ګوند وایي چې دې سره به د ټولو صوبو حقونه وهل شي، او دا چې هغوی به د دې په ضد احتجاج وکړي. د ریډیو پاکستان د ویبپاڼې مطابق په ملک کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې چې پکې د ټولو صوبو اعلی وزیرانو هم ګډون وکړو، په دې وجه ځنډولې شوې دي چې پاکستانی ځواکونه په قبایلي سیمو کې په ځمکني عملیاتو کې بوخت دي. د عوامي نشتل ګوند ویان او د صوبایي اسمبلی د مخالف پیډلی پارلیمانی غړی سردار حسین بابک وایي چې دغه فیصله به د وړو صوبو حقونو ته نقصان ورسوي.
دلته وسایل کې دي، د ملک وسایل کې دي، د تقسیم نه غوې زیاته برخه د آبادۍ په تناسب ده. اوس یعنی وړو صوبو ته به ډېر زیات تاوان کېږي، ځکه په خصوصي توګه باندې خبر پښتونخوا ته به ډېر زیات تاوان کېږي. ضروري خو نه ده چې فوج بهر کار کوي، دا محکمې دي، دا حکومت سره وسایل دي. موږ دا ګورو چې دا بالکل پښتنو سره ظلم نه، پښتنو سره زیاتې دي، ځکه چې دا کوم آبادی دی زمونږ ښایي. زمونږ آبادی خو ډېره زیاته د
پاکستان د آئین مطابق د مشترکہ مفادات کونسل اجلاس ہر درې میاشتې را بللی شي چې پکې د صوبو په ستونزو او د ملک دننه په وسایلو باندې بحث کیږي. سیلنی وایي چې د تیرو اتلسو کالو راهیسې په ملک کې مردم شماری یا سرشمیره سرته نه رسول شوې چې پکې اکثره د ملک دننه د آبادی په بنیاد د وسایلو د تقسیم فیصلې په صحیح توګه مخې ته نه راځي او اکثره وړې صوبې دا ګیلې هم لري چې د هغوی حقونه وهل کیږي. په دې اخلا په ژوندۍ خبرونو باندې نظر لرونکي شمس محمد وایي چې دغه یو آئینی خبره ده چې د مدیر هسې سرته نه رسول کیږي.
آئینی تقاضا ده، آئینی دا وایي چې په ملک کې هر لس کاله پس خامخا دغه مردمشماري په کار ده چې د هغې په بنیاد باندې د وسایلو تقسیم وشي او خلکو ته خپل حقونه په صحیح طریقه باندې میلاو شي. حکومت هم په پاکستان کې پاتې شوی دی، هغه دغه آئین د خلاف ورزی مرتکب دي. خو زه نه پوهېږم چې هغه کوم داسې وجوهات دي چې په نن میټینګ کې په دغه د مشترکه مفادات کونسل چې کوم اجلاس او کومه غونډه کېدله په هغې کې یو ځل بیا هغوی چې دی نو خاموشه کړی شو او صرف همدغه خبره بهانه جوړول چې په ملک کې چونکې امن امان مسله ده او نو دا په پاتس کې هم کېدای شي، دا په نمبر وار باندې هم کېدای شي که په دې کې دوی دا خبره بیا یو قسم نه بهانه جوړوي چې که دا موږ مخکې وروستو کړو نو کېدای شي بعضې صوبې یا بعضې علاقې خپل آبادي ډېره زیاته شو کولو دپاره چې دی غلط عبدل شمار مخې ته راوړي. دا هم کېدای شي چې دغه مردم شماري دي په برخو کې وشي، مخکې وروستو دي وشي که فرض کړه درې لکه ځوانان د فوج نه دي اوزګار، نو یو لک کسان خو اوزګاري چې اول په یو صوبه کې وشي بیا په بله کې وشي.
د پاکستان د مالیاتي کمیشن مطابق په ملک کې 20% د وسیلو تقسیم د آبادی په بنیاد کیږي، 10% د غربت او بنیادی اډانه په بنیاد او 15% د محصولاتو یا ټیکسونو په بنیاد مخې ته راځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنی غباندی اوری. د پاکستان په قبایلی سیمو کې د لسو غټو سیاسي ګوندونو اتحاد یا فاټا سیاسي اتحاد غوښتنه کړې ده چې قبایلی سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې یو ځای کړی شي او د نوي ګورنر نه یې غوښتنه کړې ده چې د قبایلی سیمو اصلاحاتي عمل کې دي ورسره مرسته وکړي. په دې حق لبانې نور حال د سیمینار د ډیب رادیو خبریال ارشد محمد راکبی.
د فاټا سیاسي اتحاد غړي به سبا له پېښور کې غونډه کوي چې د قبایلي علاقو خیبر پښتونخوا کې شاملېدو خپلې غوښتنې لپاره راتلونکي لاحې عمل وټاکي. د دغه اتحاد مشر اقبال افریدی وایي چې دوی د وفاقي حکومت نه د قبایلي علاقو بیا بحالې لپاره د پیکیج غوښتنه کړې وه او د فاټا یې په خیبر پښتونخوا کې شاملولو مطالبه هم کړې وه، خو لا تر اوسه په دغه لړ کې هیڅ قسمه پرمختګ نه دی شوی. اقبال افریدی وایي چې موجوده گورنر اقبال ظفر جګړه هم ورسره دغه خبره په هغه وخت کې منلې وه کله چې دی د یو سیاسي ګوند غړی و. خو دوی به اوس ګوري چې د گورنر کېدو وروستو د اسټبلشمنټ فشار لاندې خپل موقف بدلوي او کنه. او اقبال افریدی په وینا که چېرته حکومت د اصلاحاتو په لار کې رکاوټ شو نو احتجاجي لړۍ به پیل کړي.
دا فاټا په صوبه کې نظم کوي او قبایل په دې تیارو کې ساتي، قبایل دیوال سره لګي یا د قبایلو چې کوم دا قرباني دي دا په سپوس لړکۍ او دوی لا بالکل سہولت ورکول زرا حکمرانان تیار نه دي. نو موږ به د احتجاجي تحریک په لاره باندې د خپل غوښتنه غواړو او سبا ان شاء الله ولزیز موږ پوره یقین دي چې موږ به یو نتیجه مرسیږو.
په دغه سیمو کې اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا یو 5 کسیزه کمیټه هم جوړه شوې چې د بعضې ایجنسو دورې هم کړي او په دغه کمیټه کې شامل پخوانی گورنر سردار مهتاب احمد خان مستعفي کېدو وروستو د کمیټې هلې ځلې کمې شوې او هم د فاټا سیاسي اتحاد چې د ابسیار قانون پر ضد ده لخوا یې تحریک سوړ شوی. په قبایلي علاقو کې د ابسیار چې اکثره خلک ورته تور قانون هم وایي پر ضد یې د ډېرې مودې راهیسې د مختلفو طبقې فکر خلکو لخوا تحریک شروع شوی، خو لا تر اوسه نه دي بریالي شوي چې دغه قانون له منځه یوسي، کوم چې د پاکستان جمهور رئیس په یو دستخط ممکن دی. خو د فاټا سیاسي اتحاد سینیر نائب صدر نثار مومن وایي چې تر ډېره حده یې عام ولس د دغه قانون په نقصاناتو پوهه کړې.
کوم ځای چې کمی دی نو هغه زمونږ نه هغه زمونږ د سیاسي ګوندونو کمی دی چې موږ هغه ځینو ته نه ورسېدلي. حقیقي معنو ته خلک د افسیار نه تنګ دي او د افسیار په دغه تور قانون کې دومره ککر ګیر دي دومره ګیر دي چې هغه ته راتلونکي سبون هیڅ نه ښکاري نو سره ورسېدل پکار دي.
بل خو د فټا ګرین الاینس په نوم را یو ځای شوی ځینې مشران بیا د قبایلي علاقو خیبر پختونخوا کې شاملېدو مخالفت کوي او وایي چې فټا ته دې د کونسل یا ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي او په ایف سي آر کې دې ضروري ترامیم وشي. خو په دوی د فټا سیاسي اتحاد لخوا تور لګي چې حکومت پلوه ملکانان پکې شامل دي او د اکثریتي قبایلي ولس خواهشاتو پر ضد دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، بیور ریډیو، شبقدر.
د ریډیو ته غوښیست د سویلي وزیرستان یو سلويشت کلی زتللي کډوال او کورنۍ بیرته خپل کورونو ته لیږلو په لړ کې د نوم لیکل عمل شروع کړل سوی دی. په دې حق لا تاسو ته نور تفصيلات وړاندې کړي زموږ خبريال عدنان بچنی په خپل ریپورت کې.
د پاکستان قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان څخه رای نجات نمی بوزی عملیات له عمل به کور شوی خلکو بیرته خپل سیمه ته د واپس ایله پر نوم لیکنه پروسه نن په دویم ورځ په پولیټیکل کمپاوند ټانک کې روانه ده. د واپس ای په دې مرحله کې د جنوبی وزیرستان خانی ګرم مکین لده سره روغه سروکایت او تیار ځای تحصیلونه نږدې یو څلوېښت کلی شامل دي. ایف ڈی ایم ای چرواکی وایي دغه د نوم لیکنه پروسه به نږدې راتلونکي اپریل میاشتې تر دویمې نیټې پورې دوام لري. سی پکشه به د جنوبی وزیرستان څخه به کور شوی خلکو خپل کورونو ته بیرته سندو لپاره نوم لیکنه کوي. د پولیټیکل کمپاوند ټانک د کډوالو زیاته ګڼګوڼه لیدل کیږي. د کډوالو په خبره رجسټریشن عمل انتهایی د سستۍ ښکار ده، عمله کمه ده او دوی ته چې اسانتیاوې نه دي په ځای کړی شوي چې له وجې ټوله ورځ په لینو کې ولاړ وي خو د دوی بیرته خپلو علاقو ته د واپسۍ لپاره رجسټریشن ونه شي. یو کډوال عجب نور وایي په لین کې ولاړ ده خو د کډوالو د ډېرې کمې اسانتیاوې په ځای کړی شوي دي چې له وجې دوی په رجسټریشن کولو کې زیات مشکلات لري.
زه ویس ته سپینکای تحصیل سروېکای رجسټریشن کاوه لکه امیر چې کیم دوله تا مسجد خالق تای دا دار په دار دي هیڅ قسم انتظامات نشته ورته پولیټیکلی چې کیم دی پورا د رجسټریشن پاینټینا لګولې دوه پاینټینا دي زنانا او مردانا دا دواړه ډېر سخت مشکلات دای ورته او دای د مشکلات سره مخ تای او ور سره نه چې د بیر انتظامات شته نه د لټرینې انتظامات شته نه د نو سین سی امات شته دای په داسې ورته ښه بشي چې کوم خالق تای دا دغه څه په چیکاړې شي ویلور دا یو بل دیګه والا ور
یو بل کډوال امجد اوهل رېجستریشن لپاره سټاف کمی ده او خلکو شمیر انتهایی زیات ده. هغه د رېجستریشن لپاره د سټاف سیوا کولو غوښتنه وکړه.
سټاف کسان چې کوم دی راځو چې دې کما رویا وا خو هیڅ خوان مزه نه وکنه خدا څخه چې څوک ته دل سره د قدر کوي څوک ور د قدر کوي پروا به بلا دی والی سر جیو خو سټاف لکه کام دا سر رش ډیر ده په زیاته.
دغه د واپسې لپاره رېجستریشن عمل د نړیوالو په مرسته ترسره کیږي او قبایلي سیمو د آفتونو له امله اوښتې نقصان بیا پوره کولو اداره ایف ډی ایم ای جنوبي وزیرستان معاون سید عمر محسود وایي د خلکو طرف ته د نظم زیات کمی ده او دوی د کورنۍ څخه یو کس غوښتی و خو دوی په زیات شمېر سره راغلي چې له وجې له دغسې مشکل سره مخامخ شوي دي.
انتظامات خو انشاءالله تاسو کتلی شئ چې کم سی رجسټریشن دی د هر تحصیل ګوښی ځان ځانته کنټرول جوړ شوی دی. ساڑھے چار سو پورا خنډمنه پرون انلیسمنټ وشه لکه پری رجسټریشن یې وشه په پی ای کمپاؤنډ ټانک شي ولن هم روان دی. هر کس یا هر فیمیل ته موږ دا نه وایي چې تاسو راشئ صرف چې د کور یو هیډ وي یا مشر وي یا یو کس وي هغه راشي خپل ځان انلیسمنټ وکړي او د خپل ډیټ کلیئر شي چې په پلاني تاریخ باندې به زما واپسی وي. خو رش د کمولو دپاره
جنوبی وزیرستان کے کال 2009 کے وسلہ والو پزد پر پراخ کاجہ پوزی عملیات تر سر شوی چھ لوجی ناج دے دوا اتیا زرا کورنے بے کورا کھڑی وے دے عملیات اورست کال 2009 لسم را سی دے کڑوالو واپسی عمل بیر تخپلو علاقو تر شروع سوی او چروا کو وینا تر مخ ناج دے و وزرا کورنے بیر تا خپلو علاقو تا واپس شوی دی. دغه کډوال وای کډوالۍ ستوخ پوخ کړي او ناجدي او د اوردی کډوالۍ ژوند تیرولو وروسته بیرته خپل علاقو ته زر تر زر ستنیدو ته زیات ارزو مندي. ادنان بیٹنای وایس اف امریکا ڈی ور ریڈیو او ٹی وی.
دا د وایس اف امریکا ڈی ور ریڈیو دی. د ایران صدر حسن روحانی د پاکستان په دو ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلې ده. د پاکستان د خارجه چارو ویان نفی زکریا وای نوموړی په یو مهم وخت باندې د پاکستان سفر کوي او دواړه هیوادونه به خپل ترمنځ تجارت مضبوطولو باندې خبرې اترې هم کوي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریاله رابعه پیر راکبي.
د ایران صدر حسن روحانی د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. د ایران د صدر په حیث د حسن روحانی د پاکستان ته لومړی سفر دی چې پر رسیدو وزیر اعظم میاں نواز شریف یې تود هرکلی وکړو. د بهرنیو چارو د وزارت تر مخه د ایران صدر به د پاکستان د صدر او وزیر اعظم سره په باقاعده توګه ویني او په دغه لیدنه کې به د ایران د بندیزو د ختمېدو وروسته دوه اړخیزه اړیکو په مثبتولو خورا خبرې وسي. تېره ورځ د بهرنیو چارو د وزارت ویاند
The high on the agenda would be the economic relations and
پر ایجنډا په تر ټولو لومړی اقتصادي اړیکې وي. دوی زیاته کړې وه چې پر ایران د بندیزونو لرې کولو پس د دواړو هیوادونو ترمنځ ولاړې منصوبې به هم د خبرو برخه وي. د څېړونکو تر مخه د پاکستان او د ایران ترمنځ که څه هم د وړاندې څخه اړیکې شوې خو د نړیوال طاقتونو له اړخه بندیزونو لرې کولو وروسته اقتصادي رابطې نورو سیوا کولو هم یوه موقعه ده. څېړنکار او پخوانی سفارتکار امیر عثمان د ډیوه ریډیو سره خبرو کې وایي دا هم وای چې د ایران د صدر حسن روحانی په دغه سفر کې به پاکستان د ایران سره بجلی پران هواروي لپاره وزنامي هڅې وکړي او د دینه علاوه د ګیس پایپ لاین پروژې عملي کولو هم د خبرو اهم موضوع وي. دغه ګیس پایپ لاین وزنامه د فندونو د کمی او د نړیوال فشار له وجې د ځنډ ښکار ده. څېړونکي وایي چې پاکستان ایران ته میوې او غنم او د ایران څخه پټرولیم مصنوعات او د پلاستیک درآمد زیاتولو په اړه وزنامي کولی سي. د ایران د صدر غ سفر په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د سعودي عرب سره په وروستیو کې د دوی اړیکې د سخته او تریخوالي ښکار سوي دي. سعودي عرب د پاکستان یو اهم ملګری دی خو ایران غواړي چې پاکستان د دوی د سعودي عرب سره په معامله کې غیر جانبداره واوسي چې له وجې دا امکان هم څرګندېږي چې ایراني صدر به د پاکستاني سیاسي او عسکري مشرانو سره پر دغه معامله خورا خبرې وکړي. خو د څېړونکو وینا ده چې پاکستان به هغه کوي چې خپل په ګټه یې وي. رابعه پیر وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی او څنګه چې تاسو واورېدل د ایران نه نړیوالو بندیزونو لرې کولو وروسته ایران کوشش کوي چې سیمه ییز هیوادونو او نړیوال هیوادونو سره خپلې تجارتي او سفارتي اړیکې زیاتې کړي. نور حال د وایس آف امریکا خبریال ایاز ګل په ریپورت کې تاسو ته زمونږ همکارا کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان او د ایران چارواکي وایي چې د کلونو د بندیزونو له وجې دواړه هیوادونو خپلو کې د اقتصادي تعلقاتو د پراخه کولو قابل نه وو. د بندیزونو ایران ز د قدرتي ګیس راغوښتل هم ناکامه کړی وو کوم چې د پاکستان یو لوی ضرورت وو. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویاند محمد نفیس زکریا وایي د صدر حسن روحانی د پاکستان دوره د اولنی دوره ده او دا مجله د نامکمل لوزنامو د مکمل کولو او د دوه اړخیزه تعلقاتو وړاندې بوتلو موخه راکوي. زکریا وای دا دوره په ډیره مهمه موخه کیږي ځکه چې د ایران سره بندیزونه لری کړل سوي دي. په دې دوره کې به تر ټولو زیاتې خبرې په اقتصادي تعلقاتو کیږي او د دواړو ملکونو مشرتابه دوه اړخیزه تعلقاتو کې اقتصاد ته اهمیت ورکول غواړي. خیال دی چې د ایران صدر روحانی به د پاکستان په خپل دوره کې د پاکستان او د ایران ترمنځ د قدرتي ګیس پایپ لاین په منصوبه هم خبري اترې کوي. ایرانی چارواکي وایي چې د دوی غاړې ته پایپ لاین مکمل شوی دی خو د پاکستان چارواکي ایران باندې تر وسه پوری لګېدلې بندیزونه د دې منصوبې په لار کې رکاوټونه ګڼي. خو دوی وایي چې اوس به د دې پایپ لاین غځولو کار شروع کړل سي. خو اعتراض کوونکي وایي چې پاکستان یوازې د بین الاقوامي بندیزونو په وجه نه بلکې د ایران د مخالف ملک سعودي عرب د زړه ساتلو لپاره هم ایران سره اقتصادي تعلقات نه جوړول.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وایس اف امریکا دی وری ریډیو دا او تاسو خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی څخه اوري یو عربي درته وړاندې کوو د خبرونو سرچکی
د پاکستان د ګډو ګټو شورا په هیواد کې سرشمیرنه زندولې حکومت وای دومره پوز نه لري چې د سرشمیرنې عمل سرته ورسوي خو سېنټر عثمان کاکړ وای د پنجاب د ګټې په ځای ساتلو لپاره حکومت د سرشمیرنې نه ډډه کوي
لبد مرغ پنجاب خپل یو اکثریت جوړ کړی دی دلته په دې ملک کې نو هغه دا نه غواړي چې د اکثریت کې څه کمی راشي
د ایران صدر حسن روحانی اسلام آباد ته د ډیرو تمو سره رسیدلی دی د پاکستان د خارجه چارو ویاند وایي په ایران کې د بندیزونو ختمولو وروسته دواړه غاړې وس په اقتصادي اړیکو مضبوطولو کې غرځېدي
This visit is taking place at a very important juncture in time when the sanctions in Iran have been lifted. High on the agenda would be the economic relations and the leadership on both sides are very keen to actually add economic content to the bilateral relations.
د امریکای پوز وای دوی یقین کوي شام او عراق کې فعالیتونه را بدلې داعش په دویم نمبر کمانډر عبدالرحمن مصطفی القدولی یې وجلې دي د امریکای خزانه وزارت په کال 2014 کې هغه نړیوال ترهګر اعلان کړی وو
او اوس خبرونه درته وړاندې کوو په تفصیل د پاکستان حکومت یو وار بیا په ملک کې د سرشمیرنې او کوشمیرنې عمل زندولې دی د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ګډو مفاداتو غونډه ته ویل سوی دی چې فوج د شمالي وزیرستان شوال عملیاتو کې بوخت دی او عسکر د سرشمیرنې په عمل کې مرسته نسی کوي د پښتنو سیمه مشرانو د سرشمیرنې بیا زندولو په فیصله باندې سخت غبرګون ښکاره کړی دی سېنېټر عثمان کاکړ ویلی دی ک سرشمیرنه وسونو کې دی چې پښتون قوم د هیواد لوی قوم وګرځي او په پاکستان کې د پنجاب باسره واکمن بنغواړي چې وړې صوبې په خپل وسایل باندې واکمن سي د پاکستان د عین تر مخه حکومت به هر لس کال وروسته سرشمیرنه کوي خو په دغه هیواد کې سرشمیرنه اتلس کال وړاندې سوي ده
د ایران صدر حسن روحانی نن د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلې نوموړی به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او صدر ممنون حسین سره د خالی پورس په دوه اړخیزه اړیکو باندې خبرې کوي د پاکستان خارجه چارو ویان نفیس زکریا ویلی د ایران صدر دا سفر په یو مهم وخت باندې کیږي او دا چې دواړه ملکونه غواړي چې د یو بل سره اقتصادي اړیکې مضبوطی کړي
د پاکستان نیشنل کمانډر اتھارټی سلاکار جنرل ریټایر خالد کدوائی ویلی دی چې د اټمی وسله له وجې څخه د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ امکانات ډیر کم دي ډان ورسپانه وای خالد کدوائی زیاتوي چې پاکستان هند خپل یوازنی دشمن ګڼي نو په دې وجه اټمی پروګرام ساتي
د پاکستان سویلی کمانډ کمانډر لیفټیننټ جنرال امیر ریاض تور لګولې چې لندن او جنیوا کې ناسنې خلک د ملک د ثبات خلاف سازشونه جوړوي د موړي وي د سوریت د وینا په وخت ویلي د هند استخباراتي ایجنسی را ایجنټ په بلوچستان کې د جدای غوښتونکو سره اړیکې لرلې او په دغه صوبه کې په یو شمېر ترهګر کارونو کې ککړ وو اخوا د هند خارجه دفتر دا خبره منلې چې د پاکستان بلوچستان ایالت کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی د را ایجنټ هندي وګړې دی خو ویلي هغه د هند نیوي ځواکونو نه د خپل ټاکلي وخت نه وړاندې ریټایرمنټ اخیستی وو
د امریکا خارجه وزیر جان کیری نن د بلجیم وزیر اعظم سره لیدلې او د پنځم به ورځ په برسلز کې سوي چاودنو کې د مړو او ژوبل کسانو فاتحه ورکړې د دې ترڅنګ ورته د امریکا لخوا په پیشه کې د پلاتینو او راتلونکو کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره هڅو کې مرسته وړاندیز هم کړې جان کیری په دې موخه ویلې کده ترهګرۍ پیشي په برتانیې کې سوي یا فرانس کې او وس په برسلز کې موږ دغه هوادونو سره څنګ په څنګ ولاړ یو
د امریکای پوز وای دوی یقین کوي شام او عراق کې فعالیت ربډلې داعش په دویم نمبر مشر عبدالرحمن مصطفی القدولی یې وجلې دي سلونکي فکر کوي دا امکان و چې القدولی بعد داعش کنټرول په لاسو کې اخستو کچري د دوی مشر ابو بکر البغدادي او وجلې شو د دفاع وزیر اشکاټر د داعش ته کمانډر د وجنې اعلان نن په یو خبري کانفرنس کې کړی دي اشکاټر ویلي دوی د یو منظمه طریقې لاندې د داعش مرکزی کمانډران ختموي دا کوم اول ځل نه دی چې د القدولی د وجنې خبر مخې ته راغلي دي د دې وړاندې د جولای میاشت کې د عراق دفاع وزارت دا وکړه چې شمالي عراق کې د ائتلافي هیوادونو په یو حمله کې القدولي وجل شوی دی. د امریکي خزانه وزارت په کال 2014 کې هغه نړیوال ترهګر اعلان کړو او د هغه په سر یې 5 ملیون ډالر انعام مقرر کړو.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا اوس په خبرونه کې وخت سوی دی او مطبوعاتو ته د کتنه او دا کتنه کړی دا زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
یو طرف ته ګرد یورپ او آزاد دنیا برسلز کې د خونړو حملو په ویر کې اخته ده، او بل طرف ته د روس صدر ولادیمیر پیوټن شام نه د خپل فوزونو د وستو د اعلان په ترڅ کې د شام په بابله د خپل لوی منسوبي په عملی کولو کې اړم دی. د امریکای آنلاین خریدونکو مشهور اخبار فارن پالیسی خپل یو تازه غنه کې د ولادیمیر پیوټن د شام په بابله د لوی منسوبي په موضوع یو تفصيلي معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون په سر کې لیکل شوی دی دا خبره کول به د وخت نه وړاندې وي چې روس به څومره فوز د شام نه وباسي. پیوټن با په شام کې دومره فوزی زین ځان سره ساتي چې د ضرورت په وخت خپل فوزونه واپس شام ته لیږلی او دغلته اچولی شي. نو په دې سبب دا سوچ یو خام خیالي ده چې د روس په وتو به شام کې د جنگ تلګینی د اسد د مخالفینو په حق کې درنه شي. روس شام ته نه یوازې د صدر اسد د حکومت د فوزی مات نه د بچ ساتلو د پاره نه نوته دی، ولی دې د پاره هم چې د صدر اسد کورسه خ مضبوطه کی. دا دوه غرضونه د روس د خارجه پالیسۍ بنیادی مقصدونه دي، او د روس په خیال د روس فوزی مداخلت دا دواړه مقصدونه حاصل کړي دي. فارن پالیسی لیکي چې د روس ملاتړ د شام حکومت ډیر غاویره کړی دی، او اوس د سمی خبري اوریدو د کوره هم وته دی. خو روس د صدر اسد په دې بنیاد انداز اختیارولو سړیر خوشاله نه دی، ځکه چې روس غواړي چې د شام حکومت خپل تازه فوزی نصرتونه جنیوا کې روانو امن خبرو اترو کې په درنه خوږه طریقه د برخي اخستو تر مخي په سفارتي نصرتونو کې بدل کړي. هر کله چې د شام حکومت ان چې د ملک په سیاسي مستقبل هم خبرو اترو کې ډیر نلری. د ماسکو د واکدارانو او د صدر اسد ترمنځ د زړونو خیره سنوي خبره نه ده. د کال 2012 د نومبر په 20 تاریخ د روس د هغه وخت وزیر اعظم دیمیتری میدویدوف هم په مات زړه یو بیان ورکړی وو چې د ماسکو صدر اسد سره د کار کولو لپاره ښه تعلقات قائم دي، خو زموږ دا تعلقات دومره خواږه او نیازبین هم نه دي لکه څومره چې د صدر اسد پلار حافظ الاسد سره وو. فارن پالیسی لیکي چې د روس او د شام د واکدارانو ترمنځ اختلافات ملګرو ملتونو کې د روس د استادی د ویټالی چرکین د دې بیان نه پس زیات شوی دي، په کم کې چې خاغلی چرکین ویلی وو چې د صدر اسد خبرې د روس سفارتي حالو زلو سره سمون نخري. روس په اپریل کې شام کې د صدارتي او پارلماني انتخابونو په بابله د صدر اسد د 22 فروری د صدارتي فرمان په جاری کولو خپه دی، او صدر اسد ته یادګیرنه کړې ده چې د دې دواړه قسمه انتخابونو کولو فیصله داسې شوې ده چې دا به د حکومت او د مخالفینو ترمنځ د یو نوي آئین په جوړولو د اتفاق راتلو نه پس کولی شي. خو مضمون لیکي چې د روس او د شام د حکومتونو ترمنځ د روان زړه بداوی نه داسې هیڅ علامې نه ښکاري چې صدر پیوټن یعنې په صدر اسد د خورو اړولو تیاری کوي. اگر که روس په مکمله توګه ځان د شام حکومت لا نیول نه ورکوي، خو د اسد قیادت سره د روزګار جاری ساتلو نه ورسره بله چاره هم نشته. د روس سفارتکارۍ که یو طرف ته د شام د مرستې په بابله د 10 ملکونو په جوړ اتحاد کې د روس اهم سیمه ییز حیثیت بیا په ځای کړی دی، نو بل طرف ته روس په شام کې د خپلو مفاداتو په تحفظ کې هم کامیاب شوی دی. شام کې د ډزبندۍ په بابله د ملګرو ملتونو په قرارداد کې د روس او د چین په خواست د صدر اسد ذکر ونه کړی شو. د دې په بدل کې روس ډزبندۍ نه د احرار الشام او د جیش الاسلام ګوندونو د وستو خپلې مطالبې نه لاس په سر شو. خو فارن پالیسی د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې امریکا او روس نن هم امن لوزنامه کې په ډیرو خبرو خپلو کې اختلاف کړي. په دې کې د عبوري حکومت د جوړولو، په دې کې د اسد د کردار، کمو یاغي ګوندونو ته د ترهګرو ویلو او نه ویلو، او عبوري حکومت کې د عدلیه د کردار خبرې شاملې دي.
قدرمنو اوریدونکو، د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی څخه غوږیاست. د امریکا خارجه وزیر جان کیری نن د بلجیم وزیر اعظم سره لیدلی او د پنځشنبې په ورځ په برسلز کې سوي چاودنو کې د مړو او ژوبل کسانو فاتحه هم ورکړې ده. په دې هکله تاسو نور تفصيلات وړاندې کوي زموږ همکار شبزاده.
د امریکا د خارجه وزیر جان کیری نن د جمعې په ورځ برسلز ته رسیدلې او هلته یې دغه هیواد د وزیر اعظم چارلس سره ملاقات په وخت بلجیم سره روانونه شوې. ترهګر بدون باندې غمرازي ښودلې ده او زیاته کړې ده چې امریکا به د ترهګرۍ دغه تازه پیښو په لټنو او په راتلونکي کې د دغه شان بریدونو مخنیوي په لړ کې د دغه هیواد سره مرسته کوي. په دغه محل ښاغلي کیری لومړی په انګریزي بیا په فرانسوي او بیا په فلیمش ژبه کې ویلي چې موږ د برسلز سره په دې سخت وخت کې ولاړ یو. د ښاغلي کیری د بلجیم وزیر اعظم سره د ملاقات وروسته یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا په محل ترهګر برید کوونکو ته ویلي دغه شان بریدونه موږ نشي یېرولی. ښاغلي کیری ژمنه کړې ده چې نړیواله ټولنه به په ګډه د دغې ظالمانو د ځمکې نه د ختمولو لپاره کار کوي. هم نن د جمعې په ورځ امریکایي چارواکو ویلي چې د نهې په ورځ په برسلز کې شوې ترهګرۍ بریدونو کې دوه امریکایان هم وژل شوي. که څه هم چارواکو د دغه دواړو امریکایانو په اړه نور څه تفصیل نه دی ورکړی. اخوا په بلجیم کې چارواکو روانه اونۍ د شوې ترهګر بریدونو کې ککړو کسانو لټون تون کړی دی. امریکایي چارواکو تېر ورځ خبریالانو ته ویلي چې د برسلز حمله کوونکي ورونو ابراهیم او خالد امریکا په ترهګرۍ کې ککړو کسانو په فهرست کې وړاندنه اچولي وو. نن د بلجیم سرکاري وکیل ویلی دی چې چارواکو شپږ کسان د دغه بریدونو په شک کې نیولی دي. د فرانس خارجه وزیر بیا نن ویلي چې یو فرانسوي تن تېر ورځ د ترهګرۍ بریدونو منصوبه جوړولو په تور کې نیول شوی دی. په بلجیم کې د ترهګرۍ د دغه بریدونو وروستو که یو خوا په دغه هیواد کې امنیت ټینګ کړی شوی دی نو بل خوا په بلجیم کې په حکومت هم سختې نیوکې روانې دي چې ولې د دغه هیواد چارواکو سره د ترهګرۍ د دړکو حفاظتي ګامونه نه دي پورته کړي. د دغه نیوکو وروستو د بلجیم د انصاف او داخله وزیر استعفا ورکړې وه. ولې وزیر اعظم د دغو دواړو استعفا نه ده منظور کړې؟ یو ځایي ریډیو سره د خبرو په مهال د انصاف وزیر دا خبره منلې ده چې د ترکیې چارواکو لخوا د دغه ترهګرو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو وروستو موږ کولی شو چې په خپل هیواد کې مو امنیتي ګامونه ټینګ کړي وي. په عیني حال کې داعش تندروګون چا چې د بلجیم د ترهګر بریدونو پړه په غاړه اغستې د زیارت په ورځ په یو ویډیو کې د برسلز بریدونه لویه کامیابي بللې او په خپلو پلویانو یې غږ کړی چې جهاد له دې مالی امداد ورکړي. برسلز کې د نهې په ورځ ترسره شوو ځانمرګي بریدونو کې 1.5 کسان وژل شوي او 300 نور جوبل شوي وو. چارواکي وایي چې د بریدونو وروستو میټرو سټیشن پرانستل شوی او هوایي ډبه د ګل د ورځې نه بیا پرانستل کیږي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. زمونږه دا یو ساده خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه فنې غبان دی او د پاکستان د سویلی کمانډ کمانډر لیفټیننټ جنرل عامر ریاض وی تور لګولې دی چې لندن او جنیوا کې ناستنې خلک د ملک د ثبات خلاف سازشونه جوړوي. نوموړي نن یوې دستوري ته ویلي دي چې د هند استخباراتي ایجنسۍ را یو ایجنټ بلوچستان کې د جدای غوښتونکو سره اړیکې لرلې او په دغه صوبه کې په یو شمېر ترهګر کارونو کې ککړ وو. نور حال په دې حق باندې د کوټه نه د ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د بلوچستان د فوج عالی رتبه مشر کمانډر صدرن کمانډ لیفټیننټ جنرال عامر ریاض دغه څرګندونی نن د شهیدانو د ورځې د دستوري پر مهال باندې وکړلې. دوی دا وکړله چې په لندن او په جنیوا کې ناست په خپله جلا وطنه بلوچ مشران پاکستان غیر مستحکم کولو په دسیسو باندې بوختي. کمانډر صدرن کمانډ لیفټیننټ جنرال عامر ریاض نن د جمعې په ورځ باندې دا خبره هم وکړله چې خپلواکي غوښتونکي بلوچستان د هند د استخباراتي د ادارو سره لاس لري چې دلته دوی په بلوچستان کې د ترهګرۍ او دورانکارۍ په یو شمېر پیښو کې ککړ دي. د بلوچستان کور کمانډر وویل چې دوی دلته په بلوچستان کې د پرمختیا کارونه او سوله نه غواړي. د پاکستان د فوج عالی رتبه مشر دا څرګندونی پر داسې مهال باندې کوي چې تېره ورځ حکومت ادعا وکړله چې دوی د هند د استخباراتي ادارې یو مهم افسر په بلوچستان کې ونیوي. چارواکي ادعا کوي چې له ده سره یو شمېر نقشې او نور مهم شکمن توکي هم نیول شوي دي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي وویل چې موږ له وړاندې لا ویلي وو چې دلته د بلوچستان په نامنۍ کې د هند استخباراتي اداره لاس لري خو اوس یې ثبوتونه ترلاسه شو. د پاکستان حکومت وی سی ګلشن یادو د سمندري پوج کمانډر دی. په بلوچستان کې د پخوانی پوجي ډیکټاټور جنرال پرویز مشرف له واکمنۍ را پدې خوا دلته امنیتي وضع خرابه ده. لغوه سوي بلوچ وسلوالې ډلې بیلې بیارې بیلپ او لشکرې بلوچستان دوی د ګازو پایپ لاینونه د بجلی ستنې په بارود باندې الوزوي او پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو باندې هم بریدونه ترسره کوي چې بیا یې مسؤلیت هم په سر اخلي. حکومت ویي چې و دوی ته له بارني هیوادو څخه سرپرستي حاصله ده. خو دلته بیا بلوچ ملت پاله ویي چې د مرکزي او د صوبایي حکومت د ناوړه تګلارو له سببه څخه امنیتي وضع خرابه ده. د دوی له خولې چې دلته یو شمېر بلوچان بې درکه دي وزرو ته نږدې د دوی مړي هم ترلاسه شوي دي. بلوچ ملت پاله ډلې د صوبې په مادني وسایلو کې له مرکزي حکومت څخه زیاته برخه غواړي. په بلوچستان کې د ګازو کویلې کرومایت د سونې په شمول 48 مادني وسایل دلته ترلاسه کوي. خو دغه صوبه د نورو صوبو په پرتله باندې د پرمختیا په ډګر کې شاته ډیره پاته ده. د پاکستان ډیموګرافیک سروې وایي چې د صوبې 80% خلک د غربت تر لیکه لاندې ژوند تیروي. سیاسي څیړنکاران وایي چې د صوبې په خلکو کې احساسي محرومي ډیره زیاته ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
په عراق کې عراقي ځواکونه د داعش په ضد باندې کاروای شروع کړې ده چې موصل سیمه بیرته له داعش ولکې سره واخلي. په دې هکله تاسو نور تفصیلات وړاندې کوي زموږ همکار رحمان بنیری.
په موصل کې د داعش په خلاف د عملیاتو په وخت عراقي ځواکونه د سخت مزاحمت سره مخ دي. د زیارت پورس سحر شپک بجې نږدې سلور زره عراقي ځواکونه د هیواد په جنوب شرقي سیمه موصل کې 15 کلو پلوته یون شروع کړی دی. پېشمرګه ځواکونه وای سکلې لاندې کړې دي. په خصوصي توګه د وایس اف امریکا نمائندګانو ولیدل چې ځواکونه د دوو اړخونو سیمې ته ورننوتل. د پېشمرګه ځواک جنرال نجات علي وای چې ځواکونو سمدټک سلور کړي ونیول خو وای ولقه ټینګولې امباري ګران کار دی. هغه وای چې کله عراقي ځواکونه دغلته ورسېدل نو د آی اس وسلوال پرې راوچت شو. ځانمرګي حمله، موټری حمله او د ټوپکو ناتار ډزې شروع کړې او عراقي ځواکونه په ځای ودرېدل. دغه عراقي ځواکونه د عراق د 15 بریګیډ دي او په عراق کې امریکایي پوسټ تربیه کړې دي. د پېشمرګه ځواک جنرال وای چې د شیانو په سیمه کې د جنگي تکنیک په توګه ټیرونه سوځولې دي او په غیر چاپیره علاقه کې لوګې او لوخړې خورې کړې دي چې تیاره خوره شي. خو نجات علي دا هم وای چې دوی دا هم لیدلې دي چې هوایي ځواکونه هم په یو کلی بمباري کوي. امریکایي چارواکي وای اتحادي ځواکونو په دوو ځایونو هوایي بمباري کړې ده. د دې نه علاوه 200 امریکایي مرین هم عراقي عسکرو ته د وسلي او نور پوځي چارو کومک رسوي. نجات علي وای دا یو توجن جنگ دی او که چری ځواکونه دلته کامیاب شو نو بیا ویني دی چې قرایا پلوته به د ځواکونو پیشقدمي وشي. خو دی وای که دلته ناکامه شو نو بیا به ورته موصل اخیستل ډېر ګران شي او دا ګران کار بیا د ځواکونو د وس نه بهر دی. د موصل په شمال کې یو بل مرتزن پېشمرګه کمانډان جنرال وای چې دغلته د آی اس د ولقې نه د مهمو سړکونو د نیولو کوشش روان دی چې په جنگي دبار اهمیت لري. جنرال نور الله دین وای چې د دغه سړکونو ګټل ضروری دی. داعش یا اسلامک سټیټ وسلوالو په عراق او شام کې ګڼ شمېر ښارونه نیولي دي او هلته یې قبضې د ډېر وخت نه قائم کړې دي. بلې خواته د امریکا صدر براک اوباما په برسلز کې د حملو وروسته په ارجنټینا سرخار کې د خبرو په وخت ویلي دي چې امریکا به د برسلز د بریدونو د ذمہوارانو د قانون منګولو ته د راکش کولو کې خپل ائتلافي او ملګري هیواد بلجیم سره هر ممکن مرسته کوي. هغه د ول چې د هغو لومړی ترجیح داعش ته ماتې ورکول دي او نړۍ کې د رواني خونړۍ ترهګرۍ مخنیوی کول دي.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو ده. د پاکستان نېشنل کمانډر اتھارټي سلاکار جنرال ریټایر خالد کدوایی ویلي دي چې د اټمی وسلې له وجې څخه د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ امکانات ډیر کم دي. په دې حق له زموږ همکار محمد اکرام د دی ریډیو خبريال ارشد حسین ز پښتنې کړې دي. تاسو ته هم وړاندې کوو.
څنګه چې تاسو وی چې دغه کانفرنس خپل وینا کړی دا او دا خبره واضح کړی چې را کم د هاورد کینیډي سکول چې کم رپورت په ورستو کې راغلی و نو هغه رپورت خپل عکس العمل کې ویلي چې دغه رپورت بیخي بی بنیاد دی او دا امکان بالکل نشته نو څوک دا توان قوت او طاقت لري چې د پاکستان اټلی وسلې غلا کړي او ورسره دا هم ویلي دي چې کم د وسلو د حفاظت لپاره پاکستان په تیرو کلونو کې کم ګامونه پورته کړي دي نو دا هغه هم ذکر کړي دي ویلي دي چې د پاکستان د جوهري وسلو د حفاظت د پاره چې کوم کمانډ اند کنټرول نظام پر ځای کړی شوی دی نو هغه ډېر چټک دی او دا څوک هم نشي کولی چې دغه وسلې غلا کړي او دا بیان په د پیاو داسې وخت ورکړی دی چې د تیرو څو وختونو راهسې د انټرنیشنل یا د نړیوالو ورورولې لخوا د پاکستان د اټلی وسلو د حفاظت په حق له اندېښنې څرګندېږي او د کینیډي سکول چې کوم رپورت راغلی نو په هغه کې دا هم ویلي چې هم په هغه کې د پاکستان د جوهري وسلو د حفاظت لپاره پورته کړی شوی اقدامات ګامونه او طریقې کار ستایل شوی دی خو ورسره دا هم ویلي چې په پاکستان کې کوم د ترهګرۍ د لړۍ روانه ده د سختریزې سوچ موجود دی او خاص کر په د پاکستان په امنیتي ادارو کې دا قسمه سوچ چې موجود دی نو دا ویلي شي چې د پاکستان دغه اټلی وسلې د دې حفاظت په ګواښ سره مخ کی تاسو زه یاد وی چې پاکستان د هند د اټلی وسلو په جواب کې یو خپل ډاکټرین شروع کړی چې هغه ته ټیکټیکل ویپن ډاکټرین وی لکه پاکستان د تیرو څو کلونو راهسي ماهرین وی چې وړه وړه اټلی بمونه جوهري بمونه جوړي او هغه بمونه بیا دی په مورچه کې د دښمن خلاف استعمالوي نو په دغه بنیاد باندې په دې باندې ماهرین او نړیوال ورولۍ د اندېښنې لري چې څنګه دغه ټیکټیکل وړه بمونه دی نو د دې په غلطو لاسونو کې د ورکېدو یا د ورڅو امکان ډیر زیات دی دغه د سره د پختل په دې کانفرنس کې د پاکستان او د هند د تعلقات هم ذکر کړی دی ویلي دي چې د اټلی په دواړو ملکونو کې د جوهري وسلو د موجود کې لکابله د دواړو ملکونو ترمنځ د جنگ امکانات ډیر کم دي خو د دا ویلي دي چې را د هند د پاکستان یوازنی دښمن دی او د جوهري وسلا یا د میزایل پروګرام د پاکستان دا د هند لخوا چې کم جاریهیت یا غواخونه د دا د هغه د مقابله د فارې دي او دا هم پدا غکړی دا چې پاکستان چې کم جوهري وسله جوړي یا میزایل پروګرام جوړوي نو پاغه شرمنده یا خپېمانه نه دي او دا به نور هم د دې حد نه تا چې دا به نور هم زیاتوي
ډېر مننه ارشد حسین زمنګ سره د خبرو کولو دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په بردیر کوهستان کې د یونیورسټي پبلک سکولونو د صوبایي د تعلیم وزارت ته حواله کولو حکم کړی دی په دې حق لباندې یو رپورت د سیمینار د ډیبر ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد راکوي
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د بردیر کوهستان شپږ یونیورسټي پبلک سکولونه د تعلیم محکمې ته سپارلو منظوري ورکړې ده او د تعلیم محکمې سیکرټری ته دا امر کړی دی دغه ټول سکولونه استادان او کارکونکي ایلیمنټري ایجوکیشن یا د سکولونو محکمې ته راړولو لپاره دي زر تر زره د تسمری راولېږي د کوهستان شیرینګل او شیرای کلکوټ تل لاموتی او ډوک درکی د شیرینګل شهید بنظیر بټو پوهنتون یا یونیورسټي سلور کال وړاندې د هلکانو او جنکو لپاره یونیورسټي پبلک سکولونه جوړ کړی وو دغه سکولونه کې 2000 نه زیات هلکانو او جدکوز د کړې کولې 13 میاشتې د یونیورسټي سندیکټ او بیا وروسته د گورنر مشرۍ کې سینټ دغه سکولونو ختمولو فیصله کړې و او دای ویلی وو په هنتون لپاره د مالی ستوندو لوجه دغه سکولونه چلول ګران دي ځکه د روانې میاشتې یعنی اپریل رومبنۍ نیټې نه دغه سکولونو بندولو اعلان کړی وو دغه فیصله لکبل د سیمه 2000 نه زیات ماشومان اغیزمن کېدل ډیو ریډیو لخوا د غشخړه او چتولو نه وروسته د سیمه نه خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی محمد علي او بیا وروسته د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د دغه نوټس واغستلو د سیمه خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی محمد علي ډیو ریډیو ته وویل وزیر اعلی 13 ورځ د سکولونو تعلیم محکمې ته سپارلو منظوري ورکړله
هغه باندې تفصیلي بحث د باج د صوبې مالی بحران هم دی وزیر اعلی سره ګرانټ هم نشور کوله د ان پی اي په مت کې خو هغه ځکه یې ګرینه کیږي اوس ته ان پی اي او ته د قرباني کې د خپل فوند خلکو د پاره د بچیانو د پاره د مستقبل د پاره د قرباني کوم د سبب بل ان پی اي راځي هغه بو چې تاریخي ان پی اي دا فیصله کړی او خپل فوند نه ورکوي سکول نه اتوماتیک لري ختمي دا هغه د وزیر اعلی هغه څلورم زمو کم تجویزو دا ټول سکولونه دا تاسو محکمه تعلیم ته حواله کوي د وزیر اعلی هغه څلورم آپشن منځوري ورکړل او فیصله کړل د وزیر اعلی فیصله مطابق به دا ټول سکولونه محکمه تعلیم ته حواله کیږي او هغه په نگرانی کې به دا کار کوي او دا کم ملازمین دي کوم استادان دي او کلو ورسره دا په ټول هغه ریګولر کوي
د وزیر اعلی په دغه ګام په کوهستان سیمه کې د دغه سکولونو ماشومانو او د هغوی مور پلارانو کې ډیره خوشحالي خوره شوې ده او د ډوک درې اکرام الحق وای د دوی ماشومانو را روان ژوند خرابې دلونه بچولو
دا خو چې زه اوس خبر شوم او دا چې خوشاله شو لکه اختر او دغه چې سړی څنګه خوشحالي کې نو ځکه چې د 2000 ماشومانو مونږ خو دې څه مالې څه شوې دي تاسو د ډیوري مونږ ډیر زیات مشکور یو ډیر زیات شکریا دا کوم په مو د قوم له طرفه د غونډې حلقې له طرفه ځکه چې دا یو یونین کونسل مسله نه و دا د غونډې ضلع مسله وه او د 2000 ماشومانو د مستقبل مسله وه نو زه خو انتهایی مشکور یم او د صوبایي حکومت هم شکریا ادا کوم د ایم پی ایس ایب هم ادا کوم د وایس چانسلر هم ادا کوم او تاسو خصوصي شکریا په دې ادا کوم چې زمونږ آواز خو د مړي آواز اگر رنګ ول تاسو ورکنو په دې وجه زه انتهایی تاسو مشکور یم چې زمونږ آواز تاسو اعلی حکام ته ورسو او هغه مسله حل شو ان شاء الله چې په اخرت او په دنیا کې به دې هغه اجر تاسو ملایي
کوهستان د خیبر پښتونخوا بردیر لری پرته غریب سیمه ده دغه سیمه کې د وړاندې نه هم د سکولونو کمې دي او هم دغه وجه د کوهستان کې د تعلیم شرح ډیره کم ده ټول سیمه کې د هلکانو او جنکو یو کالج هم نشته دي او نه هر یونین کونسل کې جنکو لپاره های او هایر سیکنډري سکول وجود لري هم دغه وجه ده چې د کوهستان خلک په دغه یونیورسيټي پبلک سکولونو ختمولو اعلان باندې ډیر خفګان سره مخ وو اسام الدین ساجد وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور
اوس درته وړاندې کوو یو اداریات چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
تقریبا 15 کال وړاندې د لیبیا د هر رنګ نسل خلک د خپل ظالم حکمران د معمر قذافی د حکومت نه د ځان خلاصولو په غرض په یو اتفاق راپورته شول او د هغه حکومت یې نسکور کو د دې سیاسي حلو ځلو په نتیجه کې ملک غیر مستحکم شو او په لیبیا کې فرقه ییز فسادونه خواره شول چې له عمله په ملک کې دوه حکومتونه جوړ شول یو په تبروک خار کې په بین الاقوامي سطح د بنلی شوي ایوان نمائندگان حکومت او بل په غربي سیمه کې ترابلس کې د لوی قومي کانګرس حکومت جوړ شو د اختلافاتو او د یو متحد او اثرناک مرکزی اختیاراتی اداري د نشله سبب د سلامتیه حالات پیدا شول چې خونړو تملارو او د بشري قاچاقۍ ناولي کاروباریانو ته نفایدی اخیستل شروع کل او دا عمل تر ننه پوري جاری دی تر سلورو کال پورې خپلو کې د جنگ او جدل او تر یو کال پورې د خبرو اترو کې دوبرستو په 13 دسمبر کې د لیبیا دوه رقیبو حکومتونو خپلو کې یو سیاسي لوزنامه د سخت کړل چې غرض یو قومي اتحادي حکومت جوړول دي د مارچ په 10 تاریخ د لیبیا د سیاسي خبرو اترو په حواله یو بیان جاری کړی شو په کوم کې چې ویلې شوې دي چې د لیبیا سیاسي لوزنامه د لیبیا د سیاسي اړیګړی او د فوزی جنگ د ختمولو لپاره اکی یو قانوني تور جایزه بنیادی اډانه ده بیان کې د نوی حکومت مشرانو تکلک وینا شوې ده چې په ترابلس کې خپل کار سم دستي شروع کړي د دې په جواب کې د وزیر اعظم فیاض السراج په مشرۍ کې جوړ د لیبیا صدارتي کونسل د مارچ په 12 تاریخ د ملک ادارو ته وینا وکړه چې د ملګرو ملتونو په مرسته جوړ حکومت ته د اختیاراتو سپارلو عمل شروع کړي د فرانس جرمنی اټلی برتانیې د یورپی یونین او د امریکای نمائندگانو په 14 مارچ خپل یو باضابطه بیان کې ویلي دي چې دوی به د لیبیا د قومي حکومت پوره پوره مرسته کوي کوم چې صدارتي کونسل تجویز کړی دی او د فروری د 23 تاریخ د هغه بیان توثیق کړی دی چې د ایوان نمائندگانو اکثریتي غړو دستخط کړی دی په کوم کې چې د قومي اتحاد د حکومت مرسته شوې ده دوی خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې نوی قومي اتحادي حکومت سره په جوخت سره د کار کولو نیت ته کم چې دوی په لیبیا کې اکی یو قانوني حکومت تسلیمي د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری خپل یو بیان کې ویلي دي چې موږ د لیبیا په سیاسي خبرو اترو کې شامل ټولو غړو ته دا ټینګ وینا کو چې سم دستي ځانونه ترابلس ته ورسي ځکه چې دوی د نوی وزیر اعظم د مرستې یو ځل بیا پخلې کړې دي مونږ د لیبیا ټولو سرکاري ادارو ته هم وینا کوچ په امنناک ډول د اختیاراتو د سپارلو په عمل کې لاس امدادو کی چې دا شند د لیبیا نوی مشران د لیبیا د صدر مقام نه د حکومت د زیست روزګار شروع کولو جوګشي خاغلی جان کیری د خپل بیان په اخیر کې ویلی دی چې په لیبیا کې د رقیبو ډلو ترمنځ روغ راوستل په نور سیمو کې د همدا قسم رقیبو ډلو ترمنځ د روغ راوستو د کار نه څه کم آسان کار نه دی. خو موږ ته معلومه ده چې د کلونو کلونو د آمریت او د شر فساد نه پس د لیبیا د شپېتو لکو نه د زیاتو خلکو دپاره دا روغه د هر څه نه زیاته او بهتره چاره ده.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده